ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیان کې هلې او سلامونه ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد باندې بلا تفریق کاروایی کړې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروسته نیمایي کې به د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوه. دا من الله ناصر سره واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړ.
د خبرونو لنډیز. افغان حکومت د پاکستان دا داوه رد کړې ده چې ګواکي حقاني شبکه اوس په افغانستان کې فعال ده. افغان چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو په اورزګان ولایت کې شل وسله وال وژلې. او د مصر امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګو شپږویشت مصري عسکر وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورت کړی ده چې ګواکي حقاني شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیز خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقاني شبکه او نورې وسلوالې ډلې د ده په وینا اوس په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته ویل دا ناسمه خبره ده چې ګواکي حقاني شبکه له افغان خاورې فعالیت کوي. ده ویل که پاکستان د وسلوالو پر ضد سم اقدامات ونه کړي نو کابل به امریکا او بیجینګ ته شکایت وکړي.
هر لحظه چې دوی له خپل ژمنو او تعهد واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړي دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
دا څرګندونې پر داسې وخت سوي دي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان، پاکستان او افغانستان سرمشریزې ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیت ټینګولو هڅې کوي. هلته د افغانستان په سفر د امریکایي سینیټرانو پلاوی د سې شنبه په ورځ وویل پاکستاني چارواکو ته دا خبره سپینه کړې ده چې د حقاني شبکې پر ضد دي ګامونه پورته کړي. افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر دې ټینګار کړی دی چې د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژه باید پر وخت سرته ورسیږي. په دې لړ کې تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو سرمشریزه وسوه چې ورته افغان ولسمشر اشرف غنی، پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علی رحمان ویناوي وکړې. ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په وینا کې د افغانستان پر ترانزیټي ارزښت ټینګار وکړ.
امیدوار هستم که خاصتا در قسمت انرژی
هیلمن یم چې په خاص ډول د انرژي په برخه کې به وتوانیږو له 1500 څخه تر 1600 میگاواټه برښنا د افغانستان له ترانزیټي لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبی اسیا ته ولېږدو.
کاسا زر د افغانستان لارې جنوبی اسیا ته د منځنۍ اسیا د بجلی رسولو پروژه ده. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ویلي چې هیواد یې د دې پروژې زر عملي کولو ته ژمن دی او له دې سره به د ده په وینا د انرژۍ اړتیا پوره او روزګار زیات سي. د افغانستان د اورزګان ولایت ځایي چارواکي وایي هلته د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د یوه قمندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دا وسلوال په مرکز ترین کوټ کې وژل سوي دي. د ملي پولیسو یو ځایي قمندان ملک زین الله نن مشال راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو دغه بریدونه تیر ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وسلوالو طالبانو پر یو محکمه کړي دي چې پر مهال یې 13 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپي سوي دي. د ویل چې تیر شپه هم نړیوالو ځواکونو په یاد سیمه کې هوایي برید کړی چې پکښې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپي سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګو شپږویشت مصري عسکر وژلې دي. دوی وایي د ځانمرګو نن په شمالي سینایي ټاپو وزمه کې د موټر په وسیله پر یو امنیتي پوسته برید کړی دی. دا برید په داسې سیمه کې سوی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پکې د مصر د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې یادې ډلې په 2013 کال کې له هغه وروسته هلته په سلګونه عسکر وژلې دي چې کله پوځ د اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی حکومت ړنګ کړ. د جرمنی په هامبورګ ښار کې د لوی صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د پایل پر وخت د تاوتریخوالي تازه پیښې شوې دي. چارواکي وایي چې په هامبورګ ښار کې د جی شل په نامه غونډې له پایل سره سم د سرمایدارانه نظام مخالف مظاهره چانو په ښار کې د پولیسو پر یوه تاڼه برید کړی او یو شمیر موټرو ته اور اچولی دی. د تاوتریخوالي دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د لوی صنعتي هیوادونو مشران د دې سرمشریزي پایل تر غونډېږي چې تر سبا مازدیګر به دوام ولري. پر دې مهال پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه کسان ټپي شوي. ټاکل شوې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په هامبورګ کې د لوی صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشریزي پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړیو شپږو میاشتو کې د ده تر ټولو مهم ملاقات بلل کېږي. نوموړی به په لومړي ځل له ولسمشر پوتین سره مخامخ وګوري چې د واشنګټن او ماسکو د اړیکو د ژورېدونکي بحران هواري هڅې وکړي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې تکل دی چې له ولسمشر پوتین سره د شام پر اوږدمهاله جګړه، د اوکراین پر ناحل سوې شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بردونو، د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو ازموینې او د ترهګرۍ ضد په اړه همغږي ته ورسیږي. اروپایي پارلمان اروپایي ټولنې ته مشوره ورکړې ده چې د بشري حقونو او د قانون واکمنۍ پر سر د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله دي له ترکیې سره د ټولنې د تړون په اړه خبرې په رسمي ډول وځنډوي. پر دې موضوع تیر مازدیګر په پارلمان کې پر یوه رپورټ رای واچول شوې چې پکې 400 د خبرو د ځنډولو په حق کې وو او 48 وټونه یې په مخالفت کې واچول سو. د پارلمان 9 غړو رای وانچولې. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ به سره ظاهر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.10 روپۍ او په 28.30 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې آسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 24 او 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د بوریوال کاکړ نه اوریدو او د موسم حالو د کرنسو به درته سراج زهیر وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: افغانستان د پاکستان هغه داوی ردوي چې ګوندې حقانی شبکه افغانستان کې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وایي چې د هر ډلې پر ضد بلا تفریق عملیات کوي.
As a result of Pakistan's counter-terrorism operations, without any discrimination.
په کورما قبایلی سیمه کې یو خزه سره د ماشومی سوزول شوې.
او د سکله دې مرشي دغه نورو سره دیو کې تشدد کول، لکه نه روزنه دي جګړې سره ظلم دي کول، کله به چړې سوال کله چې تر بیا هغه غیر قانوني کښ کول، لکه نه په بل غو باندې ور کې باندې.
په خیبر پختونخوا کې یو داسې هیلپ لاین یا د مرستو ټلیفوني نمبر اناونس شوی دا چې دا غي په لړ کې به نرخځیانو، خزو او نارینو سره مرسته کیږي. د خبرونې پر وروسته نیمه کې بعد ټوکو ټکالو خبرونه پام کوو. واوري د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونی دي خبرې غونډې ته وویل د ټولو ډلو پر ضد د بیل توپیره عملیاتو له کبله وسلوال افغانستان ته اوړېدلې دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال ریډیو ته وویل که پاکستان پر خپله خبره د سختدریزو ډلو پر ضد په اقداماتو کې ناغېړي کوي نو کابل به د دې ډلو د سار لپاره له امریکا او چین مرستې غواړي. احمد تکل د نور تفصیل سره.
روسته لدې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل
د ترهګرې پر ضد د پاکستان لخوا بیل توپیره فوجي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال په تیښته دي او د دوی پټنځایونه ویجاړ کړی شوي دي. دا وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان، تحریکی طالبان افغانستان، داعش، جماعت الاحرار، د القاعده پاتې شوی وسلوال او نور یو شمیر ویشلې شوې ډلې د افغانستان په هغه سیمو کې میشتي چرته چې د حکومت عملداري نشته. ټي ټي پي او ټي ټي افغانستان ته تښتېدلي. پاکستان کې دغه وسلوالو ډلو په منظم ډول موجودګي نشته.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویا نجیب آزاد تیر ماښام وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. آزاد زیاته کړه چې متحد ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
دی وایي د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته، اما هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړي دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
د امریکا د سنایي او جکپوري پلاوی پر روانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ورته کورمه قبایلی سیمه ته چارواکي وایي د میندنۍ کورمه په یو کور کې لیبرونو خپل ورندار او د هغې ماشومه لور په اور سوځولې ده. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل دوی له دې پیښې د چهارشنبه په ورځ خبر شوي دي او اصلا دا کار د مئی پر 15مه شوی دی. د زاهدي ورور ګل کریم وایي د خور او خورزه د پیښور په روغتون کې بستری دي. انتظامی د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیولې دي خو وایي اصلي تورن کسان فرار دي. موږ د تورنې شوي کورنۍ له غړو سره په خبرو ونه توانېدو. طارق ورغزی نور تفصیل راکوي.
د کورمه پولیټیکل انتظامی د یوې ماشومې جنې او د هغې مور د سوځولو په جرم کې دوه کسان نیولې دي. معلوماتو تر مخه د منځنۍ کورمه په دایا کې د مئی پر 15مه نیټې خپل لورونو د بیبي زاهده په نامه یو زنانه له خپل دریو کالو لور سره سوځولې وه. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ له رپورټ کېدو وروسته دوی کاروایي وکړه او محمد امین او سلیمان په نامه کسان یې گرفتار کړل او زیاته یې کړه چې په دې کې تفتیش هم روان کړی دی. هغه وویل دا کسان چې د مشترکه قانون لاندې نیول شوی دی د ملزمانو خپلوان او ګاونډیان دي. انتظامی چارواکي دا هم ویل محمد عالم خان او رشید خان چې اصل ملزمان دي او تر پیښې وروسته غائب شوی دي ډېر زر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. زنانا ورور ګل کریم چې په عربو کې مسافری کوي وایي دا پیښه چې د ورځې میاشت نه دوه ورځې وړاندې شوې ده تر اوسه له دې او حکومت پټ ساتل شوی وه. ګل کریم مشال لډیو ته وایي لورونو یې غوښتل چې خورې مړه شي او بیا ورته دوی د خودکشۍ نوم ورکړي خو داسې ونه شول او دې پې خبر شو او اوس یې ورباندې په حکومت کې د خور او هغه لور د سوځولو کیس اچولې دي.
خوند څکل دي مرشې بهغه نور سره دیو کې تشدد کوله غنا روزنه دي جګړې ځل دي کوله کله کې چړې سواله کله چې تر بیا هغه غیر قانوني کخ کوله غنا په بل غو باندې ور کې بني دي نکاح نه انکار کوله دی ورول چې دا نکاح نه کوم د مو بچیان دي د بچیان نه خون کټه کوم بس دی ورته اوس دا ودنه کو یا دا ختم نه کوسید نه دا بچیان د ټریننګ کوي غنا او دې ته چې دا ټوپ ته سپره د وترونو شته راځي بلی او شته دا د مشکله جوړې ده مشمون
د سوځېدو په پیښه کې متاثر زنانه د حبیبی زائده علاج دا وخت د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې روان دی چیرته د هغې حالت مرګونه ښودلی کېږي. په پېښه کې د سلما په نامه ماشومې جنې حالت له خطره بهر دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو خیبر قبایلی سیمې ته د یادې سیمې نه سینیټر یا د پارلمان استازي وایي په ورستو کې د سیمې سفر وکړ او ویلیدل چې خلک د ژوند د بنیادي اسانتیاو ترڅنګ له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. سینیټر مومن خان پردي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل د قبایلي سیمو نامنیو زپلیو او کډوالو هسې مرسته نه کیږي لکه د پاکستان د نور برخو له اغېزمنو سره چې څنګه کیږي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی باډی نه سینیټر مومن خان پریده مشال ریډیو ته وایي چې حکومت زپل شوي قبایلي ولس سره د ملک د نورو برخو متاثرینو په شان مرسته نه کوي او د باډی په شمول د نورو قبایلي سیمو خلک جګړو او پوځي عملیاتو ځپلي دي او لا هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
اوس هم چې دای په خپل ملک چې دای نه مهاجرین دي په کیمپونو کې وخت تیروي. ما په خپل په سینیټر په فلور باندې دا خبره کړې رو او هغه چې دای متاثرونو لا په نورو صوبه کې چې دای د 15 لک نه وخت له 30 لک روپو پورې غلا موزه کمپنسیشن ورکولای شي. د مو خلکو له چې دای کم شهیدان شي نو غلا 3 لک روپو ورکولای شي. همدغه چې کم کورونه ورون شوی دی مونږ وته وی چې ته مونږ له چې دای 4 لک روپو او یو نیم لک روپو 1 لک 60 هزار روپو مونږ له راکوي او په نورو ځینو کې چې کورونه ورون شي غلا چې دای 40 لک روپو او 50 لک روپو باندې ورکولای شي. بالکل دا مونږ له منځور نه
دی. ویل چې ټول فټاله پارا په بجټ کې ډېر کم روپو خود شوی دی او مونږ ترې مطمئن نه یو.
کوم فند چې مونږ لر کړای راي په پنجاب کې چې کوم بجټ تیغه د پروازی دی یو سکیم دی پره دی وی منسوبې دی پره چې د عربونو روپي وزي میټرو دی پره وزي د موټر وی دی پره وزي د نور چې دی هغه او فټاکي چې دی چې د سمره د شرګردي د لاسه حالات خراب شي وی دی دغه دی پره ټوله پټه دی پره او 24 روپي چې دی د هیڅ هغه نه لري. بالکل نه لري. او بڑا کې چې دی د پنجاب په 200 بجټ کې تاسو بسیم فټه په باندې نه کیږي.
سینیټر مومن خان پر دی ویل چې په دې ورستو کې د تیرا او باډي دوره کړې ده او هلته د بیا بحاله کارونه کتلې دي خو خلک اوس هم د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي.
تیرا لامل ورزه تل او ورزه دوره مې وکړه پغه کې خلکو لا چې دای مشکلات ستړي د اوبو ټولو نه زیات مشکلات اوبو دی وته او سره چې د سکولونو مشکلات وي سره سکولونه دي خو خلکو لا باقاعده ما گورنر سم په خبره کړی رو.
د باډي یو سیدونکو هاشم خان پر دی هلته د سہولتونو د نشټوالي پاړه وای
دی اوبو او د بجلی غمو کې وسره د روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوې ده. وسره چې کوم اسپاتولونه دی بل لکه د ډوګری اسپاتول دی افتتاحي وکړه مونږ د حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه د پوره د روډونو او کولو ودو طریقہ جوړانې کې نو اسې به ساده بیا.
د خبر جنسینا د پارلیمان غړي وای چې دوی با په کمی اسمبلی او سینټ کې د قبایلی ولس او په خاص توګه د باډې د متاثرینو خبره راوچتوي او وفاقي حکومت نبا په بیا بیا دوی لپاره خپل حقوق غواړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د خیبر قبایلی سیمې نور د شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان رزمک چې د قدرتی خلاګانو په وجه د سیلانیانو لپاره د اوړي په موسم کې د سیل مهمه سیمه ګڼلې شي او د عملیاتو پس دغلته امن راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې. خو دغلته د سیل لپاره راغلي خلک وایي چې په پوره رزمک ټویژن کې یو هوټل هم نشته چې د بهر نه راغلي خلک ایسار شي. دوی وایي چې دغلته که د ځمکو پلاټینګ وشي او هر چا ته د سرمایه کارۍ موقع ورکړل شي نو هله به رزمک هم د سیل لپاره مشهورو سیمو په شان توجه عمومي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
د شمالي وزیرستان د رزمک سیمه که څه هم د پاکستان شمالي برخو سوات، مری، کلام او داسې نورو په شان په قدرتي ښکلا، شینکي او یخو هواګانو باندې یادېږي او هر کال د اوړي په موسم کې ځایي خلک د غلطا د سیل او ګرمې موسم تیرولو لپاره ځي. خو د ځایي خلکو په وینا د غلطا د ژوند بنیادي سهولتونو د نشوالي او دولت عدم توجه له وجې رزمک د بهر سیلانیانو لپاره هغه مقام نه دی موندلی کوم چې په کار وو. نمیر علی رزمک ته په اول ځل راغلی انجینیر اکرام داوړ وایي چې رزمک ډویژن کې د ځمکو پلاټینګ په کار دی چې د هرې سیمې خلک دغلته آباد شي.
مو 27 سال ایج شه، زه فرست ټایم راغلو ایم متره چې زه به کو حیران شو د خلک مینا مې ولیدل. خدای اس کا ډېرې غټ غټ سیسه مسئلے دي، چاې اس کا د ګورنمنت بالکل پیبند دی توجه نه ورکړي. ریسټورنت نشته، دا اس کا مقصد چې پلاټینګ نشته، یو بغار فرای نشته. کم از کم دا اس کا یو 10 ریسټورنت پچار دی خلک ته، چې دا ګورنمنت جو کور کسرنګ په خدیو شه مارکیټ جوړ دا امام شه جوړ دی پتا تخیر مختلف ځای شه. دا اس کا مش دا حکومت نه جو سینا دی پی ایس ایف نه دا سپیشل دا جوړ کو دا یو ټوریسټ پروسیس وی.
نمیر علی هورمز ناراغله حزب الله وای چې د غلطه امن راتګ سره د سیلانیانو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې.
موږ د وزیرستان د علاقې خوبصورتي د فل پلیس دي، داسې کوم سړې علاقې دي خو چونکې د علاقې ته اس د امن چرغله د امن سره سره سیاح زیات شوې دي. هغې د بانې نه اون سه د خپل وزیرستان خلک ډېر زیات دي چونکې دلته کې خلک دا سیاسي مسایل دي، هغه دا مسایل دي چې دلته کې هوټلې نشته، سم دکانونه هغه نشته، ریسټورنټونه نشته چې خلک سټې وکړو. خلک روشي بیا پاس د ځایونه او بوسې چې رازر نظر مې ژوندي
رزمک ته د سیل لپاره راغلی خلک وای چې د عملیاتو پس اوس دولت ته پکار دي چې رزمک ډویژن کې د ترقۍ کارونه پیل کړي او د وزیرستان نه بهر خلکو د غلطه د سرمایه کاری لپاره توجه را وګرځوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، رزمک، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته پیښور ته په خیبر پښتونخوا کې پر ټولنیزو رسنو او انټرنیټ د زورونې ښکار شو لپاره یو مرستندویه ټلیفوني کرخه فعالیږي. د یوې نا حکومتي ادارې منتظم تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل پر دې ټلیفوني کرخې له رابطې کولو سره به زورول شو ښځو، سړو او نرښځو ته رواني نفسیاتي مشورې ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په صوبه کې یوې نا حکومتي ادارې داسې مرستندویه کرخه جوړه کړې ده. تفصیل رفعت انجم وړاندې کوي.
نوی غیر سرکاری ادارې ډومنس ترمخه دا هیلپ لائن به د ایشیا فاونډیشن فار اکسس ټو جسټس ادارې په مرسته پرانستل کیږي چېرته به چې هغه ښځې، سړي او نور ښځیان خپل شکایتونه درج کولی شي کوم چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنو د لارې په صنفي او جنسي توګه زورول کیږي. دې نه علاوه په جسماني توګه د تشدد ښکار سړي، ښځې او نور ښځیان شکایتونه به هم دلته اخیستل کیږي او د هغې پس به دوی له قانوني، نفسیاتي او نورې مرستې ورکول کیږي. د غیر سرکاري ادارې بلوومنز مشر قمر نسیم مشال لړیو ته وویل دا د خیبر پختونخوا لومړی هیلپ لائن به وي چېرته بچي د انټرنیټي زورولو یا سایبر کرائم ښکار خلک مرستې ترلاسه کولی شي.
عموما چې کوم زمونږ ماشومان دي او د ماشومانو نه علاوه یوت هم مثلا د 15 سال والا او تر 22 سال پورې چې کوم علاقان هم دي سره هم جنسي تشدد د معاشره کې عام دی. خو چې کله دا تشدد د زنانو سره وشي نو معاشره هغې دپاره یو همدردانه رویه ساتي او هغې دپاره ادارې هم موجود دي او هغې دپاره خلک هم راوړاندې شي او هغې دپاره مظاهرې هم کوي، فری لیگل ایډ هم ورکوي، د شیلټر خبره هم کوي او د قانون سازۍ خبره هم کوي. خو چې عمده جرم چې کله خواجه سره او یا سړو سره وګوري نو هغه خلکو دپاره د یو خندا یا د یو مزاق په حیثیت باندې هغه خبر راوړاندې شي او د چا هم دا دلچسپي نه. نو موږ سره دا امید دی چې د دې د هیلپ لائن د طرفه به موږ ته یو پیټرن آف کیسز هم راشي.
پاکستان کې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنو په چارو کار کوونکو اداره ډیجیټل رائټس فاونډیشن د یوې سروې تر مخه شاوخوا په 1300 جنکو کې 40% فیصد جنکې د نارینه لخوا آنلاین زورول کیږي او د پیغام لیږلو په اپلیکیشن، واتس اپ او په اسکایپ هم ورسره مسلې شوې دي. د سروې تر مخه چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ په استعمال کې اضافه شوې او 80% فیصد ښځې د فیسبوک استعمال کوي. د یادې ادارې مشره نګهداد وایي چې دا قسمه هیلپ لائن د انټرنیټ د لارې زورونکو لپاره د مرستې لاره ده.
د کومو خلکو مسلې چې نه اورېدل کیږي د دې هیلپ لائن په ذریعه به د هغوی آواز اورېدلی شي. خو دې سره سره دې خبرې ته هم پام کول پکار دي چې د هیلپ لائن کې شکایت کوونکو معلومات په راس کې وساتل شي، ځکه چې اکثره داسې خلک چې ټلیفون کوي نو خپل نوم او ځای نه ښودل غواړي. نو زه امید لرم چې دا هیلپ لائن د دې خبرو خیال ساتي،
تمام چیزو کا خیال رکھی ہوگی. د بشری حقوقو کارپور شاهد الله جان وای چې هیلپ لائن د خلکو د مدد کولو یو خلاره ده. خو یو هیلپ لائن سره د ټولنې مسلې نه حل کیږي، په خلکو کې به د دې مسلو په اړه په هر اوستل هم ضروری وي.
چې ادارې راشي هغه تخو چې کې پیسې چې اوس مرو وخت لري شي د کال یا د دوه کالو هغه مرو پورې هیڅ کار کوي او به پیسې نه بیا کار نه کیږي. خو دې کې ډېر ضروری خبره ده ادارو ځاوی چې خلکو ته اویرنس ورکړي او هغه خلکو ته یو لار او هي تشدد، هراسمنت یا نو
زما په خیال کې کیرو کرن کې نصاب کې دا شیزونه اچول پکار دي. نو صرف هیلپ لائن هم نه سناسا دی وړو ته او دی نوي پل ته او دی خلکو ته کوم دی نو د کتاب او د دغه غاړې نه هم یو دغه پکار دی.
لدې وړاندې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره زما آواز په نوم هم یو هیلپ لائن کار کوي چرته چې د مختلف تشدد ښکار ښځې ټلیفون کوي او هغوی ته قانوني مرستې ورکړل کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاس مشال ریڈیو تا غوگی لو پاکستان خبریدون کے ایکسپریس ٹریبیون وس پانے لکی په بلوچستان کی د سکول عمر تر رسیدلی یوازی سلور سلویخ فیصد ماشومان خونځو ته ځي، لیکن وايي په دوی کې هم یوازې 15 فیصد کسان د سکولونو زده کړې پوره نه کوي. په صوبه کې حکومت د تعلیم لپاره څومره پیسې اخلي؟ د دې پوښتنې ځواب منور شاره کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکول د عمر په میلیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي، نړیوالې مرستندویه ادارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومتونو یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د پاکستان قبایلی سیمې او بلوچستان د تعلیم په برخه کې تر ټولو شاته پاتې دي. د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې راغلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دې مسلې ته توجه ورکړي او د 2015 او 2016 مالي کال په بجټ کې ورله خواوشا 2% پیسې اخودي وي، خو په تیر مالي کال کې په دغه 2% کې 4% بجټ استعمال نه کړی شو. نو ځکه د 2018 او 2019 مالي کال لپاره اوس نږدې 19% بجټ مختص شوه چې تقریبا 14 روپۍ جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په کار ده چې دوی سکولونو کې داخل کړل شي. نو په دې حواله په کار ده چې د بجټ زیاتره برخه په ابتدایي تعلیم یعنی پرایمری ایجوکیشن ولګول شي. خو د ورځپاڼې په وینا د دې بجټ یوازې 25% پرایمری ایجوکیشن ته مختص کړل شوی ده. دی ایکسپریس ریبیو لیکي چې که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم پرمختګ په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي او په بجټ کې یې د تعلیم لپاره عمومي برخه هم زیاته مقرر کړې ده، خو د تعلیم په څنګه کې بیا د دغه بجټ د لګولو ترجیحات ناسم دي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح د بجټ په تناسب زیاته نشي. یعنی صوبایي حکومت د پرایمري سکولونو په نسبت میډل او های سکولونو ته ډیره توجه ورکوي، خو چې پرایمري سکولونه پرمختګ ونه کړي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل نشي، نو میډل او های سکولونو کې بعد ماشومان شمیره لازمی کم پاتې کیږي چې په نتیجه کې به یې د صوبا په تعلیم کې شاته پاتې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګي ورزو خوستا. د خوست فرنګیان او مدني فعالان وایي په یاد ولایت کې د هنر، ادب او تھیټر په برخو کې فعالیتونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په خوا به په فرهنګي ډګر کې یوازې مشاعرې کېدي، خو اوس مهال په خوست کې لاسي هنرونو، تھیټر، سینما او په علمي او څېړنیزو برخو کې هم بنیادي مسلو ته پاملرنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وای چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. او تن مدني فعال مرجان حسن مشال رادیو ته وای
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي، په خو به فقط شعر او اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیات روح ته خلک ور خبر شوی دي او دلته ډېر معیاري غونډې کوي.
د خوست د شیخ زاید پانتون استاد رفیق جنبش هم دی یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناست کلیوي خو د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنټوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت لنډای نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي، یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې دا فعالیتونه دا ناستې سره او غټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یو مهمه برخه ده چې خو سم په دې برخه کې اوګده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوز د خوانځي زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالی او نادودی به د تمثیل لاره خوده. د خوز دینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبیدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغیز په خوز کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي، په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي.
مشال ریډیو ته وګي او ست درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړن.
افغان حکومت ته پاکستان هغه داور رد کړی دی چې ګواکې حقانی شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اولیزی خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس د په وینا په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال لري ته وویل دا خبره سمه نه ده. د پاکستان په سینټ کې د صحت قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د ډاکټرانو کمی پوره کړي. یاد کمیټې د غوښتنه د پنځم به فورز نه وخت د سینټر سجاد حسین توري په مشرۍ کې د سوي غونډې پر مهال کړې ده. د صحت وفاقي وزیر مملکت سایری افضل تارړ غونډې ته وویل چې وزیر اعظم په دې اړه کمیټې جوړه کړې ده او ډیر ژر به دا مسله هواره شي. د افغانستان د اورزګان ولایت ځایی چارواکي وایي هلته د نړیوال ځواکونو په هوایی بریدونو کې د یو کمانډان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې دا وسلوال په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د مصر امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګو شپږویشت مصري عسکر وژل دي. دوی وایي د ځانمرګو نن په شمالي سینایي ټاپو وزمه کې د موټر په وسیله پر یو امنیتي پوسته برید کړی. دا برید په داسې سیمه کې شوی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پکې د مصر د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه روانه ده. د جرمني په همبورګ ښار کې د لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د پایل پر وخت د تاوتریخوالي تازه پیښه شوه. د چارواکي وایي چې په همبورګ ښار کې د جی شل په نامه غونډې له پایل سره سم د سرمایه‌دارانه نظام مخالف مظاهره چانو په ښار کې د پولیسو پر یو تاڼه برید کړي او د پولیسو موټرو ته اور اچولی.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د جنوب رسپانو د اداریو مهم ټکی رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د روپۍ په قدر کې کمواله او ډالر کې زیاتواله د پاکستان ولس لپاره نوې خبره نه ده، خو په یو ورځ کې د ډالر په قیمت کې 3 روپۍ اضافه د اندېښنې وړ دي. ادارې مخکې لیکي ویل کېږي داسې چې د پاناما کیس په پسمنظر کې د حکومت د تبدیلې افواګانو له وجې مالیاتي منډیانو کې بحثونه دي، خو مخ په زیاتېدونکو تجارتي خسارې او د سیاسي بې یقیني له وجې په روپۍ ډېر فشار دی. ادارې وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې سټیټ بینک د روپۍ په قدر کې کمواله مثبت ګرځولې دي او ویل دي چې په نړیوال مارکیټ کې عدم توازن ختموي او ملکی به د ترقی امکانات روښانه کیږي. ادارې په وینا کې یو خوا سټیټ بینک دا مثبت ګرځولي، نو بل خوا د خسانی وفاقي وزیر پر اندېښنه څرګنده کړې ده. نو ولس په دې متضاد رویو حیران دي. ادارې اخیره کې لیکي د روپۍ په قدر کې اوسنۍ کمواله کم سوی دي او یا که سازش ته نو د دې پلټنې پکار دي او د سیمهوارانو پر ضد کاروایی چې د صورتحال بیا را نشي. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د بهر ملکی قرضو زیاتوالی او ملکی سیاسي عدم استحکام له وجې د پاکستانی روپۍ قدر لوړاندې نه د نور ملکونو د سره مبادله په مقابله کې کم وو. ادارې په وینا چې کال 2013 د الیکشن کال دی، د سل لپاره اوس نه مهمونه شروع دي. سیاسي ګوندونو له داسې اقداماتو نه ډډه کول وی چې د سنه ملکي معیشت ته نقصان رسي. ادارې لیکي د روپۍ قدر هغه وخت مستحکم کېدی شي چې کله ملکي سیاسي استحکام وي او ټولو بانکونو او مالیاتي ادارو کې رابطې وي. ډان رسپان خپل ادارې کې لیکي چې تر اوسه پورې د احمدپور د تیلو ټینکر په پیښه کې 215 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د لړکی د تیلو او د ګیس د نسم ادارې اوګرا په شیل پاکستان لیمیټډ د لس ملیونو جرمانه هم لګولې ده. ادارې په وینا د تیلو او د ګیس د نسم ادارې اوګرا تر مخه چې په دې ټینکرونو کې 50% د مقرر شوی معیار مطابق نه دي. ادارې وایي د تیلو د وړلو کمپنیانو له دا باوري کول پکار دي چې خپل ټینکرې د تیلو او د ګیس د نسم ادارې د مقرر کړی شوی معیار مطابق کړي. ادارې په وینا باید چې اوګرا دا پام کې ونیسي چې آیا د تیلو د وړلو کاروباریان د مقرر کړی شوی معیارو په
طریقه کار عمل درآمد کوي او کنه. ادارې اخیر کلی کې کا اوګرا په خپل مقرر کړی شوی معیار او ټینګار کړی وي او د اصولو د ماتولو یې سزاګانې ورکړې وي، نو دا به د یو پیښې غوندنې واخیستې شوې. ادارې اخیر کلی کې د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا سره اوسا یو موقع ده چې معاملات سم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانی د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق د کودتا د سلويختو کلونو پوره کېدو موضوع څېړلې ده. هلته امریکایي روسپانی دی هیل افغانستان ته د امریکایي سېنټرانو د سفر په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه ګولیا زوري.
ډان روسپانی د زهرجن لارې تر عنوان لاندې په ادارې کې لیکلي چې سلويخ کال وړاندې د جولای په 15 نیټه د هغه وخت فوج مشر جنرال ضیاء الحق کودتا وکړه او د ذوالفقار علي بټو ولسی حکومت یې رانسکور کړو. د نوموړي هغه اقدام د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې په توګه تر اوسه پورې یادېږي. روسپانی لیکي جنرال ضیاء الحق له حالاتو او بهرنیو طاقتونو په مرسته د بټو حکومت ختم کړو. په ادارې کې راغلي چې فوجي عامر جنرال ضیاء داسې تیګه خودي وه چې تر اوسه یې په ټولنه او ریاست اثرات موجود دي. روسپانی لیکي چې فوجي امیر په هغه وخت کې د هیواد لپاره یو ښه موقع د لاسه ورکړه. د دوو لوی قدرتونو ترمنځ جګړه کې فوزي امیر په واک کې د پاتې کېدو موقع ورته میلاو شو او په هیواد کې داسې مذهبي آزماینه وکړه چې خطرناکې نتیجې را برسېره کړې. ورسپانه لیکي سلويخ کال وړاندې پر تشدد آزماینه کوونکي د معافی وړ نه دي، ځکه چې په ریاست او په ټولنه کې تر اوسه پورې انتشار موجود دی. ډان ورسپانه لیکي چې د فوزي امیر پالیسي نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان هم ډېر زیات منفي اغیز کړی دی او هغه پالیسي اوس هم کارول کېږي. زیاتوي کچری پاکستان کورنۍ او سیمه ییزې سختدریزۍ ترهګرۍ او ورپکې توب له حالاتو خپل ځان خلاص نکړو، نو په راتلونکي کې د تشدد لوی سپه عذر جوړې دی شي. بلخوا له واشنگټن خبریدونکي دی هیل ورسپانې لیکلي چې امریکایي سېنټرانو د جولای په 14 نیټه په افغانستان کې میش امریکایي فوجیانو سره لیدلې دي. امریکا 14 جولای خپلواکۍ ورځ ونمانځله. دغه سېنټرانو مشري د ریپبلیکن ګوند جان مکین کوله. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ لمانځلو په مناسبت هغه فوجیانو ته عقیدت وړاندې کوي چې خپل هیواد بهر دي او د خپلو هیوادوالو تحفظ او ازادۍ لپاره کار کوي. ورسپانه لیکي امریکایي سېنټرانو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د دفاع وزیر په هغه هیواد کې د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کړی دی. ورسپانه لیکلي چې جان مکین پر ټرمپ اداري غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد 14 کلنه جګړې ګټلو لپاره کوټلې ستراتیژي جوړ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې روس د امریکا د هغه قرارداد په عبارت اعتراض کړی دی چې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل کې وړاندې کېدو. د دې لیکنې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې 13 ورځ روس د امریکا لخوا د لیکل شوی هغه قرارداد په مسوده اعتراض کړی دی چې په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د توغندو د آزموینې د غندنې لپاره وړاندې کیږي. روس په دې هڅو کې دی چې د دغه قرارداد په متن کې په دې بنیاد ترمیم وکړي چې دغه توغندي لری فاصلې پورې نه بلکې درمیاني فاصلې پورې هدف شتون پیدي. د لیکنې په خبره د ماسکو لخوا د شمالي کوریا د توغندي آزموینې ته لری فاصلې پورې وشتون کې نه ویل، په اصل کې د واشنگټن هغه هڅو لپاره ښه شګون نه دی چې غواړي د دې له وجې په شمالي کوریا نور سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وار لمخ ویلی دی چې هغه به ډیر زر د بندیزونو لګولو مسوده د یاد ادارې سکیورټی کونسل ته وړاندې کړي. د راپور لمخه ماسکو په دې خبره باوري ده چې د شمالي کوریا د توغندي د درمیاني فاصلې پورې هدف شتون کړي. واشنگټن په دې خبره د شمالي کوریا هغه دریز منی او پر اصرار کوي چې دا توغندي بین البریازمي وو. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي میشن د ایمیل لاره د سکیورټی کونسل نور غوړو ته ویلي دي چې موږ په دې اړه هیڅ پخلی نشو کولای چې دا توغندي بین البریازمي وو، او زیاتوي چې په دې اړه هیڅ توافق هم نشته. راپور زیاتوي چې د روس د دې اعتراض له وجې د امریکا لخوا د قرارداد وړاندې کول وځنډېده، او هغه ځکه چې په دې لړ کې د ټولو خواو لخوا متفق کېدل ضروري وو. خو په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روس په دریځ سخت اعتراض وکړ او زیاته کړه چې که په دې اړه څه قسمه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وي نو امریکا به په ډېرې خوشحالۍ سره دغه معلومات ټولو ته ورکړي، ځکه چې ټوله نړۍ په دې خبره متفق ده چې دا یو بین البراعظمي توغندی و چې شمالي کوریا د روانې میاشتې په څلورمه نیټه ازموینه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اویدن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی پا پاکستان کی دو کسانو دو وجن پا تور زندانی او بیا خوشی شوی دا امریکی ریمن ڈیویس یو کتاب خپور کړی دی چې پکې د 2011 کال د پیښو تفصیل لیکلی دی. دی وایي د دوه وسلوال د خپل ځان په دفاع کې وجلی ول. تر دې پیښې وروسته مظاهره کوونکو ډیویس په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای جاسوس وباله او هغه ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه یې وکړه. وروسته دې خونبها په ورکولو خوشې شو او اوس یې تازه کتاب خپور شوی. د پاکستان حکومت د کتاب په اړه لا هیڅ نه دی ویلي. بشیر ګواخ له ریمن ډیویس ځانګړی مرکه کړي او دا راپور یې برابر کړي.
ریمن ډیویس د 13 جون په 20 تاریخ قراردادی څنګه قید شوم او څنګه می سفارتي بحران رامنځته کړ په نامه کتاب چاپ کړی دی. هغه لیکلی چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادی و. نوموړی دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوش کولو پلان جوړ کړی و. ډیویس مشال ریډیو سره ځانګړی مرکه کې ویل چې که پاکستانی چارواکو دغه ډیپلوماتیک حیثیت منلی وي نو نه به دومره لوی بحران جوړېده او نه به د شرعي قوانینو استعمال ته ضرورت و.
پاکستان کې که ملکی حکومت و او که پوز او که استخباراتي اداره یې، دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لویه کړه. دوی باید زما د خوشي کولو لپاره یوه نوې لاره پیدا کړې وای. خونبها دغه لار وه.
د رپورټونو تر مخه دا 2.4 میلیونه ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د وژل شوو کورنیو ته وسپارلې. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته ورکړې. مذهبي ګوندونو د خون بحال لپاره د شریعت قانون استعمال هسې یوه پلمه وبلله او له دې کبله یې مظاهرې وکړې چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړې. ډیویس وویل چې د پاکستانی حکومت لخوا په کړي کار هیڅ حیران نه دی.
The government lies to its people so much.
پاکستان کې حکومت ولست دومره دروغ وایي چې خلک تر ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید د عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغه یې سمې پلټنې وکړي، خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و، خو ما یې میرمنې ولیدي چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وي.
د ریمن ډیویس کتاب په پاکستان کې یو ځل بیا ډیر بحثونه راپارولي. هغه وایي نه پوهیږي چې د خون بها ورکولو فکر هغه مهال په واشنگټن کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی وو او که د بل چا، خو اوس پاکستان کې هر کس د هغه کتاب د خپل مقصد لپاره کوي.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک د خپل ګټې لپاره کاروي، لکه حسین قانی چې وایي چې وګوره زما باره کې داسې خبرې کړي چې له تورونو سپین یم.
ریمن ډیویس په خپل کتاب کې لیکلي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسجونو له لارې حال ورکاوه. له هغه مو پوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې نه سړی رښتیا هم هغه و؟
نه، زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسجونه نه دي کتلي، خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسجونه کولی شي.
ډیویس دا مهال امریکا کې د خپلې میرمنې سره اوسي او خپله شخصي امنیتي کمپنی لري. نوموړی په کتاب کې لیکلي امریکایانو ځکه په 2011 کال کې دغه زر خوشی کول غوښتل چې په همدغه کال یې په مئی میاشت کې شوو د ایبټ آباد د هغو پټو عملیاتو پلان جوړ کړی و چې د القاعده مشر اسامه بن لادن یې پکې وواژه. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشري دا نن د جرمني په همبورګ ښار کې پیلېږي. بین وخت کې فعالانو د سرمایه نظام پر ضد احتجاج کړی چې پکې تیر ماښام د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم شوی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جی شل سرمشري دي پر مهال د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ په شپږ میاشتنۍ دوره کې د هغه تر ټولو مهمه کتنه بلل کېږي چې پر داسې وخت پلان شوی چې د ماسک او واشنگتن پاړیکو کې ژور کړکیچ لیدل کیږي. د دواړو ولسمشرانو د لیدنې په اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملن د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوری اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره د دوو هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریه کې زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوه هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کېږي. روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمیه په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یوه ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د مسکو لپاره پرونکې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر پنځم ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناټو پر یو غړي حمله د ناټو پر ټولو غړو حمله ګڼل کېږي. امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنی د ګډې دفاع د ژمنې غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې ماڼۍ همدارس د سږني کال تر پایه پر پولانډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ټرمپ همداراز پولانډ ته د طبیعي ګاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملي کېدل به یې پر روسیې د پولانډ د اتکال کمولو سره مرسته وکړي. او همداراز په ورسا کې د وینا پر مهال یې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي. ټرمپ د کانګرس د ځینو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنی روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او پرونی هم په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک په ډاډ سره نشي ویلی چې داسې کوم کار شوی دی کنه. د پام وړ ده چې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون پر ټرمپ او پوتین غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,385 او 15,285 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونیزی مزاحیه خبرونې پام کوه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر برابرۍ. نو راځئ چې واورو پام کوه.
پام کوه. خبرونه او فریادونه
ا
السلام علیکم گرانو کدردانو نادانو سرگردانو یوی خوات گرمیز بی خلو بلی خوات گرانی چندلو بلی خوات گولی ویرولو او بلی خوات بیگمی ابا او ابی زورولو او ریدونو کو داده یواری بیارا ورسیده ده دروغو بادشاہ ده تکانو شهنچا او توپو نخوی گر سر پشا گرگن میر چکو 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 حلکا بند نکی کو هاگ میرچکو چه هر خبری بریکنگ نیوز ده هر راپور دماکه ده لرزولی هر دروازه ده که وزیر ده که مشیر که ام پی ای ده که ام این ای پا کچکی ده که پا سپر هایوی منیستر ده که سنیتر که پورا پوزیشن ده که آف پوزیشن ده ده هر چاپ خبری ده نظر که تر ده که پر جوڑ کرده غمبر ده زک خوی اختر مازدیگر ده تر اختر پوری میرا یاد شو اش خوزمون طولو نک جنوبی و کد شمالی حالاتو چرلا توران جوڑ کرده ده که ویخیو که ویده که ناسیو که پراته پا اتنیو که پلمانزه دزرم تور تک هاری وی چه اس درز نشی پا خواب سر بیگیری او بیبری تو پریشانو اس غمیا او ملاهم پریشان دی او زمون خوارانو چورتونو خو یوازی پا دماکه ندی پا بیلونو کی هم بانگوی چه کمیو با ادا کهو چه ده بجله بیل جمع که گیس والا راشی چه اغا جمع که ده تلیفون والا اخری تاریخ شی چه اغا جمع کهوی ده کور ده اوبو بیل ده بچانو ده اسکولو بیل ده پیو او ده شیدو بیل راشی خو تاسو فکر مکوه بس صرف ذکر کوه نن مونگ ستودیو تا میتر بند بابا را غوخ دیده بلان چنگ کمیگی او چنگ بختمیگی راشه چی وارو ده میتر بند بابا مرکه ده تو تکه چکری سرا
نوگرانو او خپل میټرانو او بلان ته حق حیرانه او پریشانه او ریدونکو راځي چې فورن ورشو بابا میټر بند تا السلام علیکم
سلامونه پریک د جنکه وشندر په چې میټر دیونی سم تر لکه او بل در جوړ کم صرف یو روپے
یو 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 دا کارونه خو بابا اپدا او ګیس والا او کول د خلکو میټران به ور بندول او سلو کول دا کار تاسو لکه څه شروع کړي
بی وقفی اغوی خوب ده میتر سیل ور ماتوی بیا بای بندوی سلو کوی زما پا طریقه واردات که نه سیل ماتیگی نه نت بولت او نه ریبیت ماتیگی او نه لاک مور نه موکمه والا پا پویگی نه مالک نه جیلستا نه جرمانا نه پلاس غواری نه پانا میتر داسی سلو شی لکه پلک شی اونی سی دانا پک 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 پک
نا نو تاسو پا کویسا سنگه بندوه
جنه خبری مکو بچگانا روالا و شکرانا چی ورواچو ما میتر طلاق دانا مفت غواری مشورا ناز دانا
آخا ما اوری دلی دی چی تا میتران پا تاویز دم چو باندی بندوه دا سنگه که دایشی
میتران خستاسی رنگ وابیان ندی بی بی چی ندم منی نجادو نتاویز منی نجادو نه تا ما تا داوه چه تا داکتر تا ورشی اگه دی اپریشن کوی نه شل زای دی گندی او سپخوی نه
گندی او سپخوی سمت لب
یو واری اپریشن او کی جنوبی بدو که خرابی دای مشرکی او باسی بیاوی سوری بیا دی او سپخوی تولی دنه نپاته وی بیا دی خلاص کی کنچی دنه نپاته شی زکنو مونگ دا جدید طریقه راوڑت دا میتر دا بنده ولو نه پانا نه پیچکش نه جنگ نه کشمکش بس زما تاویز پا میتر را زورند که انشالله دا لکو بیل بدی زر شی زر بدی سل شی سل بدی شل شی او شل بدی اردو زیرو شی که
اخه که دا باب دا والا راغلو او ویویل چی دا بیل ولی دوم رکم شو
اوهو دا آقوی دسترگو دا بنده ولو تاویز همشته هستی خود آقو استرگی مدام بندی و ترلیوی که بیا هم سوک راغل نو دا آقا تاویزم شته کنه
اخه پیر میتر بند بابا زغوارا ما چیز ما میتر نبند شی او نسلو شی بلکی تیز شی
نبند نسلو تیز دا سوای جنکه زما خیال دیرش وی در بندی روپه چی خپل سلو میتر تیزه وی
اوهو زه د بجلی او د گیس میټر نه خیم بابا.
نه خی بابا نو بیا؟
های های صدر تو وایم بابا، زما د نصیب میټر بنده. یو داسی تاویز راکا چی را تاوشی دا سلمان خان مرکا، او وادوی پا اتوار یا پا هفته، او هانیمون هانیمون وی خاص پا جاپان یا پا امریکا.
خانو تا میتر خلاص اول غواره دا واده، او وادم غواره دا سلمان خان سرا. جنکه بندی که خبری او دا خپل نازنین لاس را کچوی گورم لکیری. او ستا پا کسمت خو پرتی دی دا غٹی غٹی دبری، او پر دبرو نازی دا غٹی غٹی بلاوی ببری ببری سپین سری سپین سری.
او تا سنگولی دلی
لکیری کمی خبری لیونه دا پروند خبره دا. یو پند داغلا تاویز می ورکلو میتر للکوشو زیرو، او رشته ورته وکړه دا پختو فیلمانو یو زور ریتاید هیرو.
ها تا خو یک نشد دو شد.
لوی لوی سیاست دانان رازی ماتا دا چا دا پاجامه نا پانامه جوڑکم، دا چا دا کیس نا گیس ور جوڑکم. هاو پرون دا پنجاب خادمی علا را غلیو، وید پا 2013 که می لوڈ شیڈنگ دا ختمولو کول کردیو، 2018 را غلو یو سو اکا ما ارتلو رکشا گنجا لمان جوڑوی چمچا. اوس بدرواچوم کنده دا باکی من دا بجلی بام در ختم کم پیو جتکا. هاو زمانم ده بابا میتر بند، دامی خوڑل ده سوگند چی اوبو مترم بند پا بند، تیز بشی سلو سلو بشی بند، نه تاشقند پریگ ده نه سمرقند، اخری مولی او گوبه بند، هر زای مجور کرده ده گند، گند پریگ ده و کره گل قند.
های 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 میتر بند بابا را رسیده و ملاس راکه. تنخواه می ده 10,000 روپی، ده بجلی بیل را غلی ده 6,000 روپی. حیرانیم چی ده بیلا ده کم آو که پورا کم ده دولو ست نورو اتهی.
مرر خانم خراب نشا، نمو بجلی تا پلانینگ کرده ده، نمو روٹه تا پلانینگ کرده ده، نمو المسی و المسی تا پلانینگ کرده ده. بی پلانینگ او بی ویلڈینگ قوم با هم دگرنگ پریشان او سرگردانوی. بند که فون کنی اوز بدا میتر پرزای تا بند کم. هو بند هم اگه بند چی نبا تبی پی پویگی اونا داکتر، نبا گو بی خلاص کی اونا مطر.
بابا جی، ہاں بابا جی، نہ گیس تا نہ بجلی، نہ کھیس تا نہ لرگی، سنگا پا خا گمروٹے وانڈی.
زرمی غاڑی چی در تا بند کم سوٹی، دا سرونو مدر جوڑ کم خٹکی، دا 120 پس پیٹ کی مکتار کڑے دا آبادی، نه بورا پوری کولی شی نه غوڑی، نه پی پوری کولی شی نه سبزی، نیم آبادی مشو بی تعلیم او نیم آبادی مشو جنگی، نه خمیر پوری کولی شی نه سپتی. بند کا تلیفون غو فام کو زا آزا.
ای زما یار، زما دل دار، ای زما یار، زما دل دار، خبر خال خبر خال
کې چې فاطمه صدا وینه ما صدا وینه